ستړي مشه وخت د مازیګر 3 بجې د مشال لډیو د پروانه خبرونه کې زه نجيب امر ستاسو قربایم. په دې خبرونه کې شمالي وزیرستان کې د کرفیو د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د پاکستان د کړنلارې، پاکستان ته د افغان سناتورانو د سفر او په نور مهمو موضوعاتو باندې د راپورونه لرو. خو اول خبرونه ورو د بوريوال ټکړنه.
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکی د شمالي او وزیرستان د سپین عوامه خلک وای پر دوی لګیدلې ګرځبندیز دي زر تر زر ختم کړل سي. امریکای ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ناتو د جنگي ماموریت د پای تر رسیدلو هر کلی کړي او د انډونیشیا چارواکي وای ورکسوي الوتکه شای په سمندر کې نسکور سوي وي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان د سپین وام او شوي سیمي خلګ غوښتنه کوي چې پوز دي زر تر زره پر هغوی کرفیو ختم کړي، کمی چې له 15 ورځې راهیسې د دوی په ونا دوی په کورونو کې سار کړي دي. د دې سیمو څو کسانو نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ډیر خلک غواړي خپل مریضان د ټل او هنګو هسپتالونو او ډاکټرانو ته ورسوي، خو دا کار نسي کولای. د ځای اوسیدونکو په وینا د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو پورې کرفیو وي او د شپې هم چاته د ګرځېدو اجازت نه وي. په دې اړه تر اوسه چارواکو څه نه دي ویلي چې کله به دا کرفیو نرمه یا ختمه کړي. د پاکستان حکومت له پوځي عملیاتو او بې امنیو له قبایلي سیمو څخه د بې کورسو کسانو د واپسۍ لپاره د خیبر پښتونخوا د ګورنر په مشرۍ کې او کسیزه کمیټې جوړه کړې ده. د قبایلي سیمو کې د قدرتی افتونو سره د مبارزې د ادارې ویاند فرمان خلجی نن مشال ریډیو ته وویل چې د باجوړ او مومندو بې کوره خلک یې واپس لیږلي او د نورو سیمو د کډوالو د لیږلو لپاره د مناسب وخت انتظار کوي.
دا جی لاست کوم موږ سره تقریبا 2,99,000 فیملی سیدی کاران جی هغه رجسٹرډ چې دی موږ سره د وخت کې شته. موږ پر فیملی 6.5 والو تقریبا 1.5 ملیون نه زیات کیږي جی. اور اگے کے یو خبر دار جی باجوڑ مومن سو فیملیز نشتا ٹول فیملیز ریٹرن چلی دی تا دا ساؤتھ وزیرستان شمالی جنوبی وزیرستان اور اگزو کرم اور دا خیبر جی.
په دې وروستیو کې د خیبر او شمالي وزیرستان بې کورسو خلکو مظاهره کړې وي او شکایت یې کړی و چې نه یې حکومت خپلو سیمو ته لیږي او نه هم ورته په کمپونو کې پوره سهولتونه برابروي. د افغانستان د خو چارواکي وایي شمالي وزیرستان په ورکړسو کورونو کې به ډیر زر پراخ خوراکي توکي وویشي. د خوست ولایتي ویاند مبارز محمد زدان خبرې رسنیو ته ویلي چې د ولایتي ادارې په زیار او هڅو د افغانستان مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان د 2,00,000 کډوالو لپاره 2,500 ټنه غنم او 25 ټنه بوره ورکړي او د ورلېژلو لړۍ هم پیل شوې ده. نوموړي ویلي چې ډیر زر به د یو منظم پلان له مخې د مرستې خوست ورغلو وزیرستانوي کې وویشي. مبارز زدران ویلي د بیبي ګل غني د خیریه ټولنې لخوا هم 13 ورځ زر خیمه ورسېدلې دي چې په نادر شاکوټ، اسماعیل خیلو او مندوزیو او تڼیو ولسوالیو کې په میشت کډوالو باندې د ویش لړۍ روانه ده. امریکای ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ناتو د جنگي ماموریت د پای تر رسیدلو هر کلی کړی دی. ولسمشر باراک اوباما وای له دې سره د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه په یو ځموار توګه پای ته ورسیده. نو موړي دا سرګندونه د هغې غونډې په اړه په یو بیان کې کړی دی چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې وسوه. په دې غونډه کې امریکایي جنرال جان کیمبل له افغانستان له ځواکونو سره د ملاتړ لپاره د نوي ماموریت پرانیسته وکړه. په دې ماموریت کې به 15,500 بهرنی عسکر شامل وي چې لوی برخه به یې امریکایي سرتیر وي. د امریکا ځواکونه له 2001 کال راهیسې په جګړه بوخت وو. په 2010 کال کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ټول شمیر 1,40,000 و. د افغانستان د نورستان سرپرست والی وای بیګا د امریکایي بی پایلوټ جاز په یو برید کې څلور طالب وسلوال وژل شوی دی. حافظ عبدالقیوم نن د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې د ډرون برید د ویګل ولسوالۍ په مندیش کلی کې شوی چې د طالبانو یو کمانډان او د هغه درې ملګري پکې لمنځه تللی دي. په دې اړه طالب وسلوالو څه نه دی ویلي. بلخوا د ننګرهار ولایت د امنیه کمانډانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرکوال مشال رسنیو ته وویل چې د ایساف ځواکونو بی پلوټ الوتکې د غنیخیل ولسوالۍ د فرش په سیمه کې پر یو کرولا موټر برید کړی چې پکې څلور وسلوال وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه هم څه نه دي ویلي. د افغانستان په هلمند کې یوې 14 کلنې نجلۍ وړاندې تر دې چې د پلار لخوا د چاودونکو توکو ډک واسکټ په واغوستل سي پولیسو ته ځان تسلیم کړی. نجلۍ د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکې ده او اوس په لشکرګاه کې د عدلیې د ریاست اړوند د ماشومانو د اصلاح او روزنې په مرکز کې ده. د انډونیشیا د لټون او ژغورنې کامې ادارې نن وویل چې ورکه شوې الوتکه شایي په سمندر کې نسکوره شوې وي. د یادې ادارې مشر بمبینګ سویلیسیو نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی ته د ورکړل شوو څېړنو له مخې ښیي چې دا الوتکه په سمندر کې لوېدلې وي او فکر کېږي چې اوس د سمندر په تل کې ده. دا ورکه شوې الوتکه چې 122 مسافر پکې دي پرون سهار له انډونیشیا څخه د سنگاپور پر لور روانه و چې تر الوت یو ساعت وروسته یې د پروازونو د انتظام له ادارې سره اړیکې وشلې دي. د انډونیشیا د پلټنې او ژغورنې د ملي ادارې مشر ویلي چې هیواد یې د سمندر د تل د لیدلو لپاره تخنیکي وسایل نه لري نو ځکه په دې برخه کې د نورو هیوادونو مرسته غواړي. د آذربایجان کې د ازادي اروپا رادیو د مرکز باکو د دفتر 12 کارکونکو پرون د حکومت لخوا ونیول سو او نور ته د حکم وسو چې نن دي د تحقیقاتو لپاره حاضر سي. د رادیو ازادیک په نامه پیژندل کېدونکو د ازادي اروپا رادیو د ازري څنګه دانی ولسوي کسان پرون له 12 ساعتونو پښتون ورسته بغیر له کوم توره پوری کېدنې خوش شول. دوه ورځې وړاندې څارنوالانو او په باکو کې د دې رادیو پر دفتر په زور وننوتل او تلاشي واخیسته. د خبرونو پای
خبرونه مو د بوريوال کاکړ نو اوریدل. او په پاتې خبرونه کې به وایو چې شمالي وزیرستان کې خلک له ګرځبندیزا سر ټکوي.
تقریبا نن 15 مشفادو چې کرپی سٹارټ تو او وی په نشتا ډېر سخت تکلیف تا ای بیمارونه پروت دی او رشن مشن نشتا په چې بجه باندې کرپی ولاږي هغه نه بعد بیا په چې بجه ختم کیږي.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په نو کړنلارو غور کوي. د افغان سناتورانو یو پلاوی اسلام آباد ته تللی. افغانستان کې د ناټو د جنگي ماموریت د پای ته رسیدو په اړه کارپوهان سوي.
نړیوالو فوج ورتل او افغانستان باندې د پاکستان له طرفه ډیر فشار فوجي فشار را روان ده. نو دلته سوال دلته ده چې دلته ولې صداقت بیا نشته پکې. نو وی دا توپونه لکه مکرم ده هغه خو انتقالونه نشي دا ټانکونه لکه مکرم.
د جلال آباد د زیتونو د تولیداتو په اړه هم یو راپور لرو.
سکال زمون تولیدات په اندازہ باندې خدي ډیر زره بوتل زيتون اچار تولید کړی دي. تر پاسه 15000 لیټر تیلم تولید کړی دي او نورم پروسس روان دي.
19 پروگرام درنا فلور کې د انجنونو د تعلیم په وړاندې د خندونو پاډاوره
او نو دیو د اسلام اخلي خو دیوم خبر دي چې اسلام هغه کلم د دې هغه تایید نه کوي چې تاسو جنه تای تعلیم نه انکار کوي.
که تر پایا مبادرګه کړو نو راپورونه هم را سره شته. د خبرونه لومړی راپور. د شمالي وزیرستان د شوي او سپین وام سیمو خلک شکایت کوي چې له 13 راهیسې دوی په کورونو کې بند پاتې دي. بهر نشي وتلی ځکه چې ګرځبندیز یا کرفیو لګېدلی او همدارنګه خپل مریضان هم هسپتالونو ته او ډاکټرانو ته نشي رسولی. دوی وایي چې حکومت دې دغه کرفیو ختمه کړي ځکه چې دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. زموږ همکار عمر دراز وزیر له بنونه راپور رالېږلی.
شمالی وزیرستان تحصیل شوا او سپینوام چرتا چې خلک لا هم په خپل سیمو کې پاتې دي. د غلطه اوسیدونکو وایي د 13-15 ورځو نه پر لپسې کرفیو په وجه په کورونو بندي او د ضرورتونو پوره کولو لپاره بهر نشي تللی چې پر سړکونو ورته د تګ اجازه نشته. دوی وایي ناروغان ټل او هنګو ته د درملنې لپاره نشي وړلی ځکه چې امنیتي ځواکونو د 15 ورځو نه په مکمله توګه بند ساتلی. رحمان الله وایي 15 ورځو نه سهار 6 بجې کرفیو شي چې ماښام 6 بجې پورې وي او ماښام وروسته هسې هم دوی ته د بهر تلو اجازه نه وي.
تقریبا نن پنځم اشپاتو چې کرپی سٹارټ تو او وی بنشتا ډیر سخت تکلیف تای بیمورونه پروت دی او رشن مشن نشتا پچې باجه باندې کرپی ولاږي اغه نه پات بیا پچې باجه ختم کیږي بیا هم یې ایسا نشي کړلې پدا چې چک پوسینا وکړي بیا هر باندې باندې تقریبا د دې چې پوسټ اغه نه مخته یې بدی آتا او نه پرېږ دی تقریبا نن پنځم اشپاتو چې دا او داسې به نشتا د دې چې کیم روډ دی تقریبا 2-3 کیلومتر ورا دی مرچې ته دا روډ دی جوړوي کنه چې په چار دا وای چې ګنټه یې کرپی لگاولای بیا چې د کلا واپسی کړلای بیا عوام ته د اجازه ورکولای چې راتوستلای شي.
رفیق الله وای دوی د سکلو او باد انیز دیلګاډو او چشمو نه پورا کوي چې اوس د غلطه هم نشي وتلې او ناروغان یې د ډیر مشکل سره مخ دي.
میږي چیننه بروري خاروډ دایبان کړای دی باسه بنشتا په پیپه کې روړی وی بل کلینا اټل نه د انګونا دغه نه طریقا جوړی ځکه چې کرفی لګوي دو او پنج باندې ختم کو دای چې پوسټی نه بیا بانوي سمج خو دا ګیټ کې سات وجوات کی مغه ډزینر بندو کو باسي خو دا درې مارې دو چې بالکل سرینا نه دی وجوات کوي ځکه چې بل روډې باندې ټال دي بیمورون هیڅ طریقا نشتا بس یې چې نشي بالکل او وړی کی اوړ کی بیمورون دي سزینا بیمورون دي زړه بیمورون دي سپیما مشوادار مکمل کرپی دو اس غان نشي جی دای مرچې ته دا رټنو دا سامان وی دغه پر اباز دے ای گایز مولو ازونو نا ولګو 15 بجه پر دا دغه پر کرپی لگاولی وی
کلامو چې په دې اړه شوا او سپینوام کې د امنیتی ځواکونو اعلی چارواکو سره تماس ونیو نو دوی یو په دې اړه دوی سانه شی ویلې او میران شاه 7 ډیویژن مشر باور ته اجازه کوي نو بیا مو چې کلا میران شاه کې د پاکستان فوج 7 ډیویژن اعلی واکمنو سره د رابطې هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان وزیر اعظم د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په نوي ملي پلان کې له جګړو او پوځي عملیاتو له وجې د قبایلي سیمو څخه بې کوره شو خلکو سره د مرستو او بیا ستنېدنې مسله هم راخستې. چارواکي وایي چې باجوړ او مومندو ته یې بې کوره شوي خلک واپس لیږلي او چې په کورما جنوبي وزیرستان شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې هم حالات ښه شي نو باقي پاتې خلک به هم واستول شي. منور شاه په دې اړه راپور جوړ کړ.
د ترهګرۍ خلاف تیار شوې نوې حکومتي منصوبه کې د پوځي عملیاتو نه علاوه یو شمېر نور ګامونه هم په پام کې نیول شوې چې پکې د عملیاتو له وجې د قبایلي سیمو نه به کور شوې خلک په عزت سره خپل کورونو ته د ستنولو خبره هم شامل ده. د لړکې د خیبر پښتونخوا د گورنر سردار مهتاب احمد خان په مشرۍ کې د وو کسانو کمیټي اعلان شوې ده. دا چې دا محل څومره خلک او د کوم قبایلی سیمو نه به کور شوي د دې سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزه د ادارې اف ډي ام ویان فرمان خلجی وای خوښه درې لکه کورنۍ د محل د کډوالۍ ژوند کوي.
دا جی لاست کوم موږ زړه ده تقریبا 2,99,000 فیملی شدي ګرانه هغه رجسٹرډ شدي موږ سره د وخت کې شته موږ پر فیملی 6.5 والو تقریبا 1.5 میلیون نه زیات کیږي جی اور هغه کې یو خبر دا دی چې مفاجور مومن سو فیملیز دي ټول فیملیز ریټرن شوی دي دا د ساوث وزیرستان شمالي جنوبي وزیرستان اور اوزو کرم او د خیبر
کډوالو په دې ورستیو کې د خپل حقونو لپاره یو شمېر مظاهره کړي او ویلي دي چې خوراک او خیمه دې ورته برابر کړي شي او زر تر زره خپل اوسیمو ته د دوی د ستنولو لپاره د ګامونه پورته کړي شي.
دلتا داخله روزانه سی دلر لره زوینو نرسی ډېر مشکلات درسی صبح وختي 4 بجې 5 بجې داخله کروغلی چې پدا کې سټډنټونه هم دي بډاګون هم دي مریضور هم دي زنانه هم دي خو ابو جون دغه له داسې افسوس خبره وکړه چې یار نن پکیج بند دی تاسو صبر او
خلک شپې وته تیر کو دې رښتا په دیشه دانشته چې دی وتا وی چې مشته ټایم زیات کو 15-20 دین وی کم اس کم چې 25 دین پر خدای وچاله شي خو دې هلا سره دې معنی په دانش یوت نه چاله شي ډېټا ته زیات کو مشدا وی چې مشه سي نظر کې وطن تل شي خپل وطن ته پاشي مشه پامنه خوشي اې دې لانی نه مش ډېر زیات ستړي نه را دا مش نو شریک ته اپیل ده.
هلتا د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د قامي اسمبلی غړی مراد سید وای د دوی ګوند د قبایلی سیمو د کډوالو د واپسې لړکې هر ډول ذمہواری تر سره کولو ته تیار دي.
خیبر پختونخوا سره چې کوم د فاټا میلمانو دي دا غوغه ایشوز اډرس کول دي هغه مهمانی اډرس کول دي دا غو تر خپل وطن ته واپسی لار او ټوله کړی شي هغه چې کوم الټ ریهابلیټیشن دی هغه کورونه تباشوي دي دا غو دوکانونه تباشوي دي دا غو جایزات تباشوي دي الټ سکول نشته دا غو ته کم اس کم یونیورسيټي او سکول نه دوکي هغه کې سوبې چې کمپیوټر نه سوبو بالکل کوي.
دا راز د اورګزو ایجنسی نه د قامي اسمبلی غړی غازی ګلاب جمال وای مرکزی حکومت د قبایلی سیمو د کډوالو پاړه یو شمیر منصوبو باندې کار کوي.
دا جی مهم میټینګ کې بل ورځ کوم شی او اخ کې وزیر خزانه دا خبره وکړله چې د وزیرستان د ورغزو او د باړې اپریدو د دوه والا حکومت نقصان شوه دی د مطلب د دکانون والا یا کورون والا هغه حکومت اندازه لګولې دی هو ویلو چې مو اندازې په مطابق اته اتیا ارب روپے سکون دے دا بورتا ضرورت وی نغو ویلو چدی باندے مو کار روان کڑے دے
حلتا د اف ڈی ایم ای ویان فرمان خلجی وای چې ډیر زر با د کډوالو خپل سیمو ته د ستنیدلو لړۍ شروع شي چې د واپسې لپاره بورتا گاڑی ورکول کیږي او مالی مرستې بور سره هم کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د پارلیمنت یو وفد اسلام آباد کې د دوی به هلته د پاکستانی چارواکو د پارلیمنت د غړو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اړیکو په زیاتولو خبرې کوي. همدارنګه په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو نه به هم پاکستانی چارواکي خبروي. زموږ همکار احمد الله معلومات راکوي.
دلته په پاکستان کې یو غیر سرکاري تنظیم د پلډاټ چې هغه د دې غونډو تابعا کوي د دینه مخ کې یولس غونډې چې کمی دي هغه شوې دي او په دې غونډو کې هغه د پاکستان د پارلمان غړي چې هغه کابل ته ځي او د افغانستان د پارلمان یعنی د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې غړي چې کمی هغه پاکستان ته راځي. نو د دینه وړاندې چې کوم غونډه شوی هغه په کابل کې شوی او دا د سلسلې دولسمه غونډه ده او د لړ کې د افغانستان د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې یو دوی شروکنی چې پکې سټاف کسان هم شامل دي دا 13 ورځ اسلام آباد ته را رسیدلی دي او د نن چې کوم دی دغه غړي به د اجلاس به لکه غونډه چې کومه دغه به سبا او بل سبا یعنی د نهي او شروع په ورځ باندې خدای به نن چې کوم دی ورزي او د مشاهد حسین کوم چې د پاکستان سنټ کې د دفاع د قائمه کمیټې کوم چیرمن دی هغه سره به نن غرمه ملک د ماسپخین ملمتیا وته کړی ده او دغه شان د دوی به سبا سهار چې کوم دی ورزي او د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه او سلامتی چکم سلاکار د سرتاج عزیز اغي سره په خارجه دفتر کې ویني ملاقات به سره کوي او د اغي وروسته به بیا د پاکستان د پارلمان غړي او افغانستان د پارلمان غړي چکم دي د دوی ترمنځ کومه د غونډه چې د دوه ورځنۍ غونډه دا به شروع کیږي. په دې غونډه کې به د دوی چکم دي د بارډر په صورتحال دغه نه علاوه د دوه ملکونو یو بل سره مرستې د اقتصاد تجارت ترهګری او دغه شان په افغانستان کې چې نوې کوم حکومت راغلي د دین وروسته چکم موقع پیدا شوه دي دغه خپل تعلقات چې دا څنګه مخ په وړاندې وتلی شي. د رواني میاشتې په 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د حملې وروسته په پاکستان کې هم لکه دا خبرې او خصوصا د خیبر پختونخوا حکومت لخوا دا خبرې راتلې چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال چې کوم دي هغه د هم واپس خپل ملک ته لاړ شي آیا کاغه راجستر دي او که غیر راجستر دي نو دوی واپس خپل ملک ته ولېږلی شي. نو داسې هم امکان دی چې په دې غونډه کې په دغه حوالو سره هم خبرې اترې کیږي ځکه چې هغه تنه کوم کډل په پاکستان کې چې کوم کسان میشت دي په دومره ګڼ شمیر کې افغانستان ته واپس ګلی حالت تل دا هم یو غټ استونزه ده. نو دا امکان هم شته چې په دې غونډه کې په دغه حواله سره هم دوه د پارلمانونو غړي چې کوم دي هغه په دې حواله سره هم خبرې اترې وکړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یا د سنټ غړي په اسلام آباد کې او د پاکستاني چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د کډوالو په موضوع هم خبرې کوي. بل پلو په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو ان ایچ سی آر پر افغانانو غږ کړی چې د روان کال تر وروستۍ ورځې پورې یعنی د دسمبر تر 1 نیټې پورې د پروف آف رجسټریشن کوم کارتونه چې دوی ته د پاکستان د هویت ثبتونې د ادارې یا نادره لخوا ورکول کیږي هغه زر تر زره ترلاسه کړي. بیا هم له اسلام آباد احمد الله.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې میشت رجسٹرډ افغان کډوالو غږ کړی دی چې یو 13 دسمبر پورې د خپل پروف آف رجسٹریشن یا پی او آر کارډونه د نادرا د مخصوصو سینټرونو ترلاسه کړي. د یاد شوی ادارې په پاکستان کې ترجمانې دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې ادارې د نادرا په مرسته د روان کال دویمې میاشتې نه په پاکستان کې میشت رجسٹرډ افغان کډوالو ته د زړو کارډونو په بدل کې نوي کارډونه ورکول شروع کړل خو تر اوسه یو شمېر رجسٹرډ کډوالو خپل کارډونه د نادرا د مخصوصو سینټرونو نه دی اخستی. نو ورته خبرداري ورکوي چې یو 13 دسمبر پورې د خپل کارډونه ترلاسه کړي.
نادرا د ریکارډ مطابق 1,80,000 افغانان د سدي چې کارډونه 2012 کې ایکسپایر شوی دي خو دوی دوسه پورې خپل نیوی پی او آر کارډونه د نادرا د سینټرونو سره نه دی اخستی. نو دا ټول افغانانو ته د یو ان ایچ سی آر د خاصه زده د خبرتیا ورکوم چې یو 13 د دسمبر د اخري تاریخ دی دا وخت په پاکستان کې شپږ پی سي ام سینټران دي. په کار د چې د افغانانو هغه پی سی ایم سینٹر کې خپل کارډونه واخلي. که څوک د دا تاریخ پر خپل کارډونه نه اخلي، پاکستان کې به هغه غیر قانوني تصور کیږي. او نن سبا د سیکیورټي حالات داسې دي چې حکومت پاکستان په خاصه د اعلان شوی دی چې پاکستان کې میشت هغه افغانان چې بغیر ډاکومنټس اوسېږي نو د هغو خلاف به کاروایی کیږي.
په پاکستان کې میشت ځینې رجسټرډ کډوال وایي چې کله هم څه بده پېښه وشي نو د پی او آر کارډ باوجود یې پولیس تنګوي. حسیب الله چې پېښور کې میشت دی د خپل مشکلاتو په حق لوایي.
باوجود د دې چې ماجر کارډ هم شته دی او سره د دې موږ ته ډېر مشکلات دي، کم لیکن پولیس ملي سکول کې بس د پیسو مطالبه کوي او بس آزادي کارډونه کله د صفت مشران وسره یا هغه ټیم کې مني او که غټ مشران وسره نه یو معمولي مثال کانسټبلان یا د سیره طبقه پولیس نو هغه بیا د غم نه مني باوجود د کارډ هم لکه بې عزتي او د پیسو مطالبه هم کوي.
مشال ریډیو چې کله د رجسټرډ افغان کډوالو د ستونزو په حق له د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی سره تماس ونیولو نو د نوموړي وینا وا
چکم رجسٹرڈ کډوال دی نو هغوی هیڅ څوک نه تنګوي. پولیس یو سره کله پی او آر کارډونه وګوري نو ورته دتلو اجازه ورکړي، خو چې کوم غیر رجسٹرڈ کډوال دی نو هغوی مونږ واپس لیږو او که بیا هم رجسٹرڈ کډوال سره شکایت لري نو مونږ به د هغې لری کولو کوشش کوو. خو افغان کډوالو نه چې کله پولیس پی او آر کارډ وغواړي نو هغوی دا هم تنګول ګڼي. نو مونږ رجسٹرڈ کډوالو ته دا ویل غواړو چې څه د دې صوبې قانون دی د هغې تر لاندې به اوسېږي.
مشتاق غنی زیاته کړه چې مونږ ډېر شورزي ورکړي دي چې وفاقي حکومت دی یو این ایچ سی آر سره په ګډه رجسٹرډ کډوال واپس خپل ملک ته لیږلو لپاره کړنلاره جوړه کړي او که په یو میاشت کې دا ممکن نه وي نو بیا موږ دا حق لرو چې دا کډوال د ښارونو نه وښکو او تر کیمپونو یې محدود کړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په افغانستان کې ناتو ځواکونو په رسمي ډول خپل جنگي مشن پای ته ورساوه او د افغان ځواکونو د روزنې د یو نوي مشن د شروع کولو اعلان وکړ. پرون کابل کې په دې اړه یو غونډه وشوه چې په کې د ناتو د مشرانو ترڅنګ افغان چارواکو هم ګډون کړو. صفي الله ستانګزه په کابل راپور لري.
ایساف پوزیانو په داسې حال کې خپل جنگي ماموریت په افغانستان کې په حمایوي ماموریت بدل کړ چې لا هم په دغه هیواد کې ناامنۍ دوام لري. د ایساف ځواکونو جنگي ماموریت د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د دغو پوزیانو په عمومي قمندانۍ کې په قاطع حمایوي ماموریت بدل شو. د دغه ماموریت لمخې به له 2013 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیدونکي بهرني عسکر د افغان پوځیانو پر روزنې، مشورې او همکارۍ بوخت وي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ایساف ځواکونو د ماموریت د بدلیدو په مراسمو کې له دغو پوځیانو وغوښتل چې د افغان پوځیانو روزنې او ملاتړ ته ډېره توجه وکړي.
We need your partnership and support now more than ever.
مشله هر بل وخت نه ساسو همکاري او حمایت ډیر ضرورت لرو. کته هم چې افغان پوزیانو د ترهګر پوړانګي په هر جګړه کې خپل ورتیا شودلې، خو ساسو حمایت ضرورت لرو چې وکولې سو ټوله جګړه وګټو. په مشخص توګه ساسي امرستو ته ارتیا لرو چې لالاري وکولې سو د خپل ځواکونو اوشمحل ثبات او ورتیاوي یقیني کړو. موږ ساسو د ستراتیژیک توجه غوښتنه کوو. قطع حمایوي ماموریت زموږ پاړي کو کې نوې مثبته پانه خلاصوي.
Next positive phase in our relationship.
د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وویل چې افغانان د بهرنیو پوځیانو قربانۍ هیڅکله نشي هیرولی. ایساف ځواکونو لومړی وار په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت له کابل نه پیل او وروسته نور ولایتونو ته وغځاوه چې پکې د بهرنیو پوځیانو شپږ لوی او څه باندې زر وړې قمندانۍ په ټول افغانستان کې فعالې وې. د ایساف ځواکونو د ماموریت د بدلیدو مراسمو ته ګڼ شمېر افغان او بهرني چارواکي راغلي وو. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمبل په دې مراسمو کې وویل که څه هم افغان پوځیانو په دیار لسکلونو کې د بهرنیو پوځیانو په مرسته ډېرې لاسته راوړنې لري، خو ځینې ننګونې لا هم پر ځای پاتې دي. جنرال کامبل وویل قاطع حمایوي ماموریت به مرسته وکړي چې افغان پوځیان له شته ننګونو خلاص او وکولی شي د جګړې ګټونکي واوسي.
لکه څنګه چې موږ د ایساف جنګي ماموریت پای ته رسوو او قاطع حمایوي ماموریت پیلوو، افغان پوځیان داسې یو ځای ته رسېدلي چې ټولو ته د قدر وړ دي. ډېرې زیاتې ننګونې لا هم شته دي، خو حمایوي ماموریت د دې لپاره پیلېږي چې همدا ستونزې هوارې کړي. موږ به د افغان پوځیانو په روسانه مشورې او د هغوی په همکاري بوخت اوسو تر څو هغوی داسې یو ستراتیژیک موقعیت ته ورسیږي چې وکولای شي جګړه وګټي.
ښاغلی کامبل وویل ایساف ځواکونه په داسې وخت کې په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي چې دیارلس کاله مخکې په دغه هیواد کې هیڅ ډول پرمختګ ته لاره نه وه هواره. تمه ده د حمایوي ماموریت لپاره شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیری او څه باندې 2,000 نور د ناټو غړیو هیوادونو پوځیان په افغانستان کې پاتې شي چې دنده به یې د افغان ځواکونو روزنه او هغوی ته سلام مشوره ورکول وي.
بل پلو د پاکستان او افغانستان کارپوهان په دې خبره اندېښمن دي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې خپل جنگي مشن ختموي او بیرته خپلو هیوادونو ته ستنېږي، خو دوی چې د کوم جنگ د ختمولو لپاره د ترهګرۍ د ختمولو لپاره راغلي وغه جنگ لا هم روان دی، وسلوال او ترهګر لا هم د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو برخو کې شته دي چې د هغوی سره به جنگ اوس د افغانستان او پاکستان ځواکونه کوي. زموږ همکار اسرار العالم مومن په دې موضوع راپور لري.
په داسې حال کې چې پرون ناټو په افغانستان کې د خپل جنگي مشن پای ته رسولو اعلان وکړ، د افغانستان په ځینو برخو کې لا هم د وسلوالو حملې روانې دي. کارپوهان پر دې باور دي چې په افغانستان او پاکستان کې موجود وسلوال د سیمې د امنیت لپاره خطر جوړېدای شي. د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وای په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځینو لوجې په زرګونو نړیوال ځواکونو نه کړې شو چې وسلوال ختم کړي، خو د په خبره کچېری وس اسلام آباد او کابل د یو بل دښمنانو ته پناه ورکول بند کړي نو په اسانه خپل هیوادونه له ترګرو پاکول شي.
ورته دې په دغه خوشته دې امکان شته چې کومه ملکونو دا کوم خبره وکړه چې موږ عمل لخت کوو د یو بل په همکاري کوو یا برسته وکړو، نو زما په خیال باندې یو دغه شته امکان شته. اوس دغه امکان څنګه په دې باندې عمل کیږي دې باندې څنګه مخکې تګ کیږي څنګه ډېره مهمه خبره ده. په دواړه ملکونو دې باندې متفق شي او دې یو ځای شي، نو زما په خیال باندې امن راپی شي. پاکستان کې سیف هیون دی هغه خلکو د پاره چې کوم افغانستان کې مزاحمت کوي او چې پاکستان کې
مزاحمت کوي افغانستان کې. که څه هم صاد محمد خان وایي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونو یوازې له یو بل سره د ترګرۍ پر ضد همکاري کولو ژمنې کړي او لا یې هم کوم عملی ګامونه نه دي پورته کړي، خو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکري وایي چې اسلام آباد د پاکستان او افغان طالبانو په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد بغیر له کوم توپیره عملیات پیل کړي دي.
ګورا له افغانستانه د نیټو ځواکونو د وتلو وروسته د یوان دیخنه خوشته چې امنیت به څنګه برقرار وساتل شي، ځکه چې د افغان ملي پوز کارکردګي د وسلوالو پر خلاف کله ښه او کله خراب پاتې شوی. خو اصل خبره چې کومه موږ ته په نظر راځي هغه دا ده چې د پاکستان او افغانستان له یو بل سره همکاري زیاته شي او دارنګ موږ ګورو چې پاکستان بغیر له توپیره په قبایلي سیمو کې د ټولو وسلوالو ډلو خلاف عملیات کړي. خو اوس پکار دي چې افغانستان هم خپل هیواد کې د نننه موجود د پاکستانی طالبانو خلاف عملیات شروع کړي.
خو په کابل کې د دفاعي چارو کارپوه د افغان پوز په خوانی جنرال امر الله امان وایي که یو خوا د پاکستان او افغانستان چارواکي د افغان او پاکستان طالبانو پر ضد له یو بل سره په همکاري کولو سلا شوې دي، نو بل خوا د پاکستان له پولیسو سره نږدې په کونړ کې د چبان د دوه اونیو رئیس له وسلوالو سره د افغان ځواکونو سخته جګړه روانه ده او پاکستان یوازې دا هم نه وایي چې له دغه وسلوالو سره د دوی هیڅ مرسته نشته.
نړیوالو فوج وتل او په افغانستان باندې د پاکستان له طرفه ډیر فشار فوجي فشار روان ده. په یو مخ کې د افغانستان او د پاکستان یو مشترک هیئت د چیف اف آرمی پاکستان افغانستان د نظر لاندې چې هغه لاسلیکنه کیږي، نو دلته سوال دلته ده چې دلته ولې صداقت بیا نشته پکې. نن ډېر شدید جنگ روان په کونړونو کې او امر د خط تر څنګه پورې او نن ویل چې لاندې د توپخانې حمله نن له سره بیا شروع شوله، نو وی دا توپونه لکه څنګه هغه خپل انتقالونه نشي دا ټانکونه لکه مکر.
یا دې بیچ د افغانستان د پوز مشر جنرال شیر محمد کریمی او حساب مشر جان کیمبل د دسمبر په درشتمه په پندای کې د پاکستان په پوزي هډکوارټر کې د دې هیواد له پوزي مشر جنرال راحیل شریف سره لیدکاته وکړل او دوه مشرانو د ترګرې پر ضد د جګړې په لړ کې د پوره مرستې او د افغانستان ځمکې له ترګرو د پاکولو پوره باور ورکړو. بلخوا بیا د پاکستان د پوز مشر د پاکستان او افغانستان په پولو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د همکارۍ او د دوه هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو په ګډون یو شمېر برخو کې د پوره ملاتړ کولو هوډ څرګند کړو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو. په پېښور کې درنګ سات لا درې نیمې بجې کېدونکې دي. د مازیګر بوریوال کاکړم سټوډیو ته راغلی ته سلن خبر نه دراوروي.
د شمالي وزیرستان د سپین وام او شوي سیمې خلک غوښتنه کوي چې پوځ د زر ته زره هغه کرفیو ختم کړي چې دوی له 15 ورځو راهیسې په کورونو کې ایسار کړي دي. د دې سیمو څو کسان نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک غواړي خپل مریضان د ټل او هنګو هسپتالونو او ډاکټرانو ته ورسوي، خو دا کار نشي کولی. د پاکستان حکومت له پوځي عملیاتو او بدامنیو له کبله د قبایلي سیمو څخه بې کوره شوي خلکو د بیرته لیږلو لپاره د خیبر پښتونخوا د گورنر په مشرۍ کې یو کسیزه کمیټه جوړ کړې ده. قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې ویاند فرمان خلجي نن مشال ریډیو ته وویل چې د باجوړ او مومندو بې کوره خلک یې واپس لیږلي او د نورو سیمو د کډوالو د لیږلو لپاره د مناسب وخت انتظار کوي. د افغانستان د خوست چارواکي وایي له شمالي وزیرستانه په ورکړه سو کورونو کې به ډیر ژر پرا خوراکي توکي وویشي. د خوست ولایتي ویاند مبارز محمد زدران خبري رسنوي ته وویل چې د ولایتي ادارې په زیار او هڅو د افغانستان مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان د 200,000 کډوالو لپاره 2,500 غنم او 25 ټنه بوره ورکړې ده او د ورلېژلو لړۍ هم پیل شوې ده. امریکای ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ناتو د جنگي ماموریت د پای ته رسولو هرکلی کړی دی. ولسمشر باراک اوباما وایي له دې سره د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه په یو زیمواره توګه پای ته رسیدلې ده. او د انډونیشیا د لټون او ژغورنې کامی ادارې نن وویل چې د ملایشیا د هوایي شرکت ورکه شوې الوتکه شایي په سمندر کې نسکور شوې وي. د انډونیشیا د پلټنې او ژغورنې د ملي ادارې مشر ویلي چې هیواد یې د سمندر د تل د لیدلو لپاره تخنیکي وسایل نه لري، نو ځکه په دې برخه کې نور هیوادونو مرسته غواړي.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته لن خبر نه وړاندې کول، اوریدونکو د خبرونه په وروستیو لسو منټو کې تاسو د رڼا په لور پروګرام اوري، ځانګړی پروګرام د تعلیم د جنو د تعلیم پاړه. خو تر هغه وړاندې سو راپورونه او لاغې هم وړاندې مطبوعاتو ته کتنه کو. پیل به د کورنۍ ورسپاڼو نه وکړو. زموږ همکار رابی اکرم خان د پاکستان ورسپاڼې لوستي او تاسو سره هم شریکوي چې په کومو موضوعاتو مقاله خپرې کړي.
جنگ ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي، په غیر معمولي حالاتو کې غیر معمولي قوانین غونډې دنیا کې نافذ کیږي. د جنگ د وخت قوانین د امن د زمانې نه مختلف وي. ادارې وایي د ترهګرۍ مسلې عملا موږ د جنگ کیفیت سره مخ کړی یو، او دغه وجه ده چې ټولګوندیز اجلاس کې ټولو غړو فوجي عدالتونو په جوړولو اتفاق کړی دی. ادارې په وینا فوجي عدالتونو نه مثبتې نتیجې حاصلولو لپاره د قانون سازۍ په عمل کې احتیاط ډیر ضروري دی، او که احتیاط ونه کړی شو نو منفي نتیجې مخې ته راتلی شي. ادارې لیکي فوجي عدالتونو په اړه د تحفظاتو وجه د ماضي تجربې دي، نو په دې تناظر کې دا خدشي بې بنیاد نه دي چې چېرته د دې نظام تر لاندې آئین او قانون شاته پاتې نشي. ادارې مخکلي کې فوجي عدالتونو په قانون کې دا خبره واضحه کول ضروري ده چې کومې مقدمې به فوجي عدالتونو ته ځي او کومې نه. ادارې وایي د فوجي عدالتونو په قانون کې د ترهګرۍ مکمل او جامع تعریف شاملول پکار دي، او بیا دغه تعریف تر لاندې په ملزمانو مقدمه چلول پکار ده. ادارې لیکي دا خبره هم د اطمینان وړ ده چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف پوخ باور ورکړی دی چې فوجي عدالتونه به ټوله کاروایی او فیصله د هغه قانون تر لاندې کوي کوم چې پارلمان جوړ کړی وي. ادارې وایي چې د فوجي عدالتونو قانون دی د بنیادی تقاضو مطابق جوړ کړی شي، او په دې معاملې کې د هر ممکنه احتیاط نه کار اخیستل پکار دی. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون لخوا په پاکستان کې د مرګ سزاګانې ودرولو په حق لیکي چې بان کی مون ته پکار ده چې د پاکستان په روانو مسلو د فکر وکړي. کله چې وسلوال په تعلیمي ادارو کې ماشومان وژني، سیکورټي فورسز او عام وګړي پنه کوي، نو له دوی سره به څنګه همدردي او نرمي وساتل شي؟ په نړۍ کې یو هیواد هم خپل مجرمان نه معاف کوي بلکې سزاګانې ورکوي. ادارې وایي آیا د نه یو لسم پیښې وروسته امریکا د دې پیښې مجرمان معاف کړل؟ نن هم د امریکا په ډېر ریاستونو کې د مرګ د سزاګانو ورکولو قانون شته. ادارې لیکي چې کله هند افضل ګورو او اجمل کساب ته د مرګ سزا ورکړه، نو ملګرو ملتونو ولې اواز هغه وخت اوچت نه کړو؟ ادارې وایي د دین علاوه په ډیرو نور ملکونو لکه چین، بنگلاديش، عراق، سعودي عرب، ویتنام او ملیشیا کې مجرمانو ته د مرګ سزا ورکړی کیږي. ادارې اخیره کلی کې همدردی له هغه خلکو سره کول پکار ده کم چې په ناپوهۍ کې جرم کوي. خدا وسلوال منصوبندۍ سره کار کوي او له دوی سره همدردی له انسانیت او ملک د سلامتۍ په ضد ګام دی. مشرق رسوانه خپل ادارې کلی کې چې د جمعیت علما اسلام سین مشر مولانا سمیع الحق ویلي دي چې د پېښور سانحه د 9 غوندې مسلمانانو خلاف سازش دی او په دې کې ککړ ټول کردارونه دي بې نقابه کړی شي. ادارې وایي جمعیت علما اسلام سین په شمول ټول مذهبي ګوندونه د پېښور د سانحې مذمت کوي. ادارې لیکي پاکستان کې د جهاد په اړه چې کومه عمومي بیانیه ده باید چې د هغې اصلاح لپاره د مذهبي ګوندونه خپل کردار ولوبوي. ادارې په وینا قتل دا دي چې ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان چې پاکستان کې کم جهاد کوي آیا هغې په دماکو کې وژل شوي او جوبل شوي خلک مسلمانان هم ګڼي او کنا؟ او دا سوال هم ده چې پاکستان کې د جهاد لپاره دوی سره څه جواز دی؟ نو عالمانو ته په دې سوالونو غور پکار دی او د پاکستاني اولس رهنمایي هم چې جهاد څه ته وایي او څه ته نه. ادارې اخیره کلی کې حکومت له پکار ده چې د مدرسو ښه جوړولو لپاره د مدرسو کومک وکړي او د مدرسو منتظمینو له هم پکار ده چې د خپلو مدرسو رجستریشن وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ټورنټو سټار ورسپانه لیکي چې کسه هم د پېښور پر آرمی پبلک سکول د پېښ د برید نه پاس پاکستانی حکومت یو شمیر کاروایان وکړي، خو د ورسپانې په خبره پاکستانی ټولنه کې سغدریزي او ترهګري دومره ژوره جرړې لري چې د هغې په ځمکني او هوایي بریدونو باندې مخنیوی نشي کېدای. بل پلوه وال سټریټ جورنال لیکي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو جنگي مشن پای ته ورسېدو او اوس به د طالبانو پر ضد جنگ افغان پوسته کول وي. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته مجید بابر وړاندې کوي.
د کینیډي نه خبریدونکي ورسپانې دی ټورنټو سټار په خپل راپور کې د روانې میاشتې په 14 نیټه د پېښور په ورسک روډ په آرمی پبلک سکول د پاکستانی طالبانو لخوا د هغه برید موضوع راغستې ده چې پکې د 122 ماشومانو په ګډون 151 کسان وژل شوي وو. راپور کې راغلی دی چې د دغه برید نه پس حکومت د وسلوالو هلو ځلو ته ډېر جامع رد عمل ښودلی دی. پاکستانی پور د طالبانو د پټنډیونو پر ضد د هوایي او ځمکني بریدونو یو لړۍ پیل کړې ده چې پکې تر دا مهال د لسګونو وسلوالو د وژنې دعوې شوې دي. د دې نه علاوه تر دا مهال شپږو وسلوالو ته پانسي هم ورکړل شوې ده. ورسپانې په خبره د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه د یو شمیر هغو کسانو چې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده په اړه وایي چې دغه کسان بې ګناه دي او زیاتوي چې د پېښور د سکول د وژلې شوي ماشومانو د بدل اخیستو په مخه د پاکستان مشران اوس نورې ناانصافۍ کوي. د ورسپانې په خبره ځینې پاکستانیانو د پاکستاني طالبانو د جرمونو په اړه د ډېرې ناروا دو مخې نه کار اخیستی دی او هغه طالبان چې په ملک دننه یې ولس وژلو هغوی ته به یې بد ویل او چې کوم وسلوالو به د پاکستان د پولو نه بهر خلک وجل هغوی ته به یې ښه طالبان ویل، ځکه خو د افغان طالبانو یو شمیر مشرانو په پاکستان کې پناه اخیستې وه او دغه حال د اسامه بن لادن هم و چې په ایبټآباد کې پټ و. ورسپانې لیکي چې پاکستانی ټولنه کې سخت دریځۍ او ترهګرۍ چې کومې جرړې کړې دي هغه په هوایي او ځمکني بریدونو نه ختمیږي. بلخوا وال سټریټ جرنل په خپله یوه مقاله کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د جنگي مشن د ختمېدو موضوع راخستې ده او لیکي چې اوس به د وسلوالو طالبانو پر ضد د جنگي هلو ځلو ټوله ذمهواري د افغان سرتېرو وي. د ورسپانې په خبره د ناټو او امریکا سره د افغانستان لخوا د دوو لوزنامو د لاسلیک کېدو له امله اوس به 13,500 بهرني سرتېري پاتې کیږي. په دغو سرتېرو کې زیاته شمېره د امریکایي ځواکونو ده. د ناټو هغه سرتېري چې افغانستان کې به پاتې کیږي هغوی به افغان ځواکونو ته د روزنې او جنگی مشورو ذمہواری ترسره کوي او امریکایي ځواکونه به په محدود پیمانه جنگی ذمہواری پوره کوي. د ورسپانې په خبره پر روان کال کې د طالبانو پر ضد تر 90% پورې جنگي عملیات افغان ځواکونو ترسره کړي دي او تر ډېره حد پورې د طالبانو پر ضد بریا هم ترلاسه کړې ده او طالبان یې د نورو سیمو قبضې ته نه دي پریښي. خو دا هم ده چې افغان پوسته سخت ځاني او مالی زیانونه هم رسېدلي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. اوریدونکو مشال رادیو د ریډیو فری یورپ، ریډیو لیبرټی یا د آزاد اروپا آزادۍ رادیو تر چترې لاندې د پاکستان او افغانستان د پولو د سیمو د پاره خبرونه کوي، قبایلی سیمو د پاره خبرونه کوي، همدارنګه د افغانستان د پاره د ازادي رادیو پنوم او د آذربایجان د پاره د آزاد لیک پنوم یو رادیو لري. د آذربایجان په مرکز باکو کې پرون زمونږ د آذربایجانی څنګه په دفتر باندې د ځای حکومت لخوا د غوی پولیس ورننوتی، زمونږ د هغه ځای همکاران نیول شوی، د غوی نه پښتنې ګرویګنې شوې دي، او له دوی څخه د آذربایجان په لوی سارنوالۍ کې د درنو جرمونو په برخه کې سیړنې شوې دي. روسي راپورونه وایي چې ځینې خبریالان بیرته خوشې شوي هم دي. زمونږ همکار فرشته جلالزی په راپور لري.
د آذربایجان په مرکز باکو کې د آزادی اروپا آزادی رادیو دولس ژورنالیستان او قراردادی خبریالان پرونونی ولسول او تر سنت دولس ساعته څیړنو وروسته خوشی شوی دی. هغوی ته د دې څیړنو پر مهال اجازه نه ورکړ سوی چې مدافع وکیل ونیسي. د دې رادیو اتوب خوانیو او پر حالو کارکونکو ته هم خبرداری ورکړ سوی چې که څارنوالۍ ته د څیړنو لپاره ورنشي وبنیول شي. د آذربایجان د څارنوالۍ یو شمېر مامورینو د جمعې په ورځ د آزادی اروپا آزادی رادیو دفتر ونیو، خپرونې بندې کړې او پر دروازه یې مور ولګول سو. د رادیو کارکونکو ته پر ټلیفون خبر ورکړ سوی چې د څیړنو لپاره څارنوالۍ ته ورشي، خو یو شمېر کارکونکو ویلي چې د مدافع وکیل له درلودو پرته به په څارنوالۍ کې تحقیقاتو ته حاضر نشي. د آزادی اروپا آزادی رادیو اجرایی مشر نینات پیچ د رادیو پر ودانۍ د آذربایجان د څارنوالۍ د مامورینو حمله غندلې او وایي چې د رادیو کارکونکي د آذربایجان د دولت له دې کاره وحشت ځپلي دي. یو شمېر آذربایجاني چارواکي د یکشنبې په شپه د آزادی اروپا آزادی رادیو د ځینې کارکونکو کورونو ته ورننوتلي وو او هغوی یې نیولې دي. له دې کسانو د باکو د لوی څارنوالۍ په هغه دفتر کې چې د درنو جرمونو په اړه څېړنې کوي پوښتنې سوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې په باکو کې د آزادی اروپا آزادی رادیو پر دفتر د آذربایجان د څارنوالۍ حملې سخت خوابدي کړې دي، او د امریکا د نړیوالو ملکي خبرونو د څارنې د ډلې مشر جیف شیل پر آذربایجاني چارواکو ژغ وکړ چې ژر تر ژره دي آزادی رادیو ته د خبرونو اجازه ورکړي. د اروپایي شورا یو ویاند پرون په بروکسل کې وویل چې په آذربایجان کې د آزادی اروپا آزادی رادیو د دفتر تړل کېدو او د خبرونو بندېدو په آذربایجان کې د بیان د آزادۍ په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د اروپایي شورا په خبر پاڼه کې له آذربایجاني چارواکو د دې اقدام په اړه د وضاحت او د دې کار د قانوني توجیه غوښتنه شوې ده. د آزادی اروپا آزادی رادیو خبرونه چې په آذربایجان کې د آزادلیک رادیو په نوم خبريږي د امریکا د متحده ایالاتو لخوا تمویلېږي.
تاسو د فرشتي جلالزی په ریپورت کې واوریدل چې د مشال رادیو د آذربایجاني څنګه په باکو کې چې کوم دفتر دی هلته زمونږ دولس تنه همکاران چې هغه نیول شوي وو هغوی نن څارنوالۍ ته وړاندې شول، خو وروستي رپورټونه وایي چې دولس واړه بغیر له دې چې کوم جرم پې ولګول شي بیرته خوشې شوي دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د ډیوا ریډیو اعلان موریدو خدا شیبه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د رواني میاشتې په 28مه نیټه د بنظیر بوټو د مرګ وکاله پوره شول. اوس هم په پاکستان کې په میلیونونو خلک د هغې د تلین په ویرمانځي او دا نظر لري چې که میرمن بوټو ژوندی وای نو د دې ملک حالات به ډیر ښه شي. زموږ همکار منور شاه په راپور لري.
د نړۍ د مشهور شخصیتونو په سیر بنظیر بټو هم د تاریخ برخه ده چې که یوې خواته یې په میلیونونو خلک په مینا او احترام یادونه کوي، نو بلې خواته ځینې ناقدین هم لري چې د هغې د واکمنۍ د دورې بعضې الزامات هیرول نه غواړي. نیویارک ټایمز ورسپانې د میرمن بټو په اړه یو مقاله خپره کړې وایي که څه هم هغې په خپل سیاسي ژوند کې یو شمېر بریاوې ترلاسه کړې وې، خو ناقدین وایي چې د میرمن بټو دوه ځله حکومت د بډو رشوتونو او درغلۍ په تورونو ختم کړی شوی دی. د ورسپانې په وینا د بنظیر بټو خلاف لګول شوي الزامونه د ثبوتونو د نشتوالي له وجې غلط ثابتېږي، خو بیا هم د هغې او د هغې د ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ مخالفین وایي چې میرمن بټو د غربت ختمولو لپاره د خلکو رای ترلاسه کړې وي، خو په حکومت کې یې د غریبو د حالاتو د ښه کېدو پر ځای د هغې شخصي اساسې سیوا شوې دي. بلخوا دا ډول یو شمېر الزامونه په عدالت کې نه دي ثابت شوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې بېنظیر بټو په ټوله اسلامي نړۍ کې د اولنۍ خزینه وزیر اعظم اعزاز هم ترلاسه کړی وو، او دا راز یې د پاکستان په خزو او جنکو کې دا جذبه راپورته کړې وه چې خزی هم لوړ مقام ته رسیدلی شي. د دې خبرې تر ټولو لوی ثبوت دا دی چې نوبل انعام ګټونکې ملاله یوسفزی تیر کال ملګرو ملتونو ته خپله وینا کې ویلي وو چې هغه د میرمن بټو نه متاثره ده. بلخوا د بېنظیر بټو ګوند پیپلز پارټۍ چې تیر وار حکومت ترلاسه کړو، نو پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خزو سره د مالی مرستو په لړ کې د میرمن بټو په نامه یعنی بېنظیر انکم سپورت پروګرام شروع کړی وو چې لوجه یې په اول وار د هیواد زیاتره خزو شناختی کارډونه جوړ کړل، او د دې مرستې د ترلاسه کولو لپاره د شرط په توګه یې د بینک اکاونټونه هم خلاص کړل. دا راز خزی په ټولنه کې د سړو سیال شوې، یعنی د کور په زیات تر معاملاتو کې ورته د فیصلې کولو اختیار هم په لاس ورغې.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د زیتونو ګڼ باغونه دي. دلته هر کال له زیتونو تیل، اچار او غوړي تولیدېږي. اوس چارواکي وایي حکومت ورته د کارخانو لپاره نوي ماشینونه کور کړي، نو نه یوازې دا چې دوی به د هیواد دننه د زیتونو د تیلو ضرورت پوره کړي، بلکې بهر ته به هم واستوي. له جلال آباد باز محمد عابد راپور لري.
د ننګرهار د زیتونو پابریکا چې دوه کاله وړاندې په نسبي ډول ورغول شوه، د تیر کال پرتلې حاصلات زیات شوي دي. د ننګرهار کانال د زیتونو پابریکې امیر عزت الله میخیل وایي سره لدی چې د تیر کال پرتل د زیتونو د اچار او تیلو تولید زیات شوه، خو بیا هم د بازار اړتیا نشي پوره کوله.
څو کال زموږ تولیدات په اندازه باندې خدي ډیر زره بوتل زیتون اچار تولید کړی دي، د پاسه 15000 لیټر تیل هم تولید کړی دي، او نورم پروسس روان دي په فارمونو کې. ان شاء الله یو اندازه میوه موجوده ده، راتلونکي کې به موږ یو اندازه د بازار اړتیا پوره کړو.
د جلال آباد خار اوسیدونکو د زیتونو د اچار او تیلو کیفیت تر بهرنۍ او هغول وړګنی. یو تنی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
زمانم دیدار احمد مایار د جلال آباد یو تن اوسیدون کې د زیتون تیل په بیلابیلو برخو کې ونه استفاده کوم، چې یو خاص مل مراشي هغه ته پخلی په دی کې کو، او د دې ترڅنګ زمونږ په کورنۍ کې زمانی او نیک چې خپل عمر زیات دی هغه ونه ډیره استفاده کوي. په جلال آباد کې بیلابیل ډول زیتون تیل خرڅیږي، خو مونږ خپل د خپل وطني تولید نه استفاده کوم چې په جلال آباد کې تولیدېږي.
د جلال آباد خار دکانداران هم وایي چې د ننګرهار د زیتونو فابریکې د اچارو او تیلو بازار پر بهرنۍ او هغو خده. یو تن دکاندار مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
مانو عبد الحسین اسری د جلال آباد خار د مخابرات چوک زمزم خوراک فرشی مسوله سرهنګه چې د افغانستان هر سنوم لري، نو خوشبختانه چې زیتون هم خنوم لري، متاسفانه خریدار زیات ده او هغه تولید کم دي. نو زمانه حکومت نه خصوصا د ننګرهار د کانال د چارواکو دارا چې دغه باغونه تر رسیدګي وکوي، مطمئنه مې چې د ننګرهار زیتون دومره زیات شي چې بیا ور پوخانی ارمان زموږ پوره کړي خارج ته موږ صادر.
د ننګرهار د زیتونو فابریکې امیر عزت الله میخیل وایي که دولت د زیتونو فابریکې ماشینونه نوي کړي، نو دوی به وکولای شي چې د بازار د اړتیا د پوره کېدو ترڅنګ به یې بهرنۍ هیوادونو ته هم صادر کړي.
د باز محمد عابد راپور موریده. د روان کال پاکستان کې مخې ته چې کومې پیښې غټې سیاسي پیښې همدارنګه امنیتي پیښې مخې ته راغلي، په 2014 کال کې زموږ همکار زلان یوسفزی ورته کتنه کړې ده.
د 2014 کال دوران پاکستان کې پلسګونو پیخي مخه تراغلي، خو ځنې پیخي داسې وي چې ټول هواد پام یې راو ګرځاو. د اپریل په 19 نیټه د پاکستاني ټي وي جیو نیوز انکر حمید میر باندې کراچۍ کې د ایرپورټ څخه دفتر ته تلو پر مهال نامعلوم وسلوالو ډزې وکړي او حمید میر یې جوړ کړو. د پیخي وروسته د حمید میر د کورنۍ غړو پړه په استخباراتي ادارو واچوله، چې په نتیجه کې جیو نیوز 15 ورځې لپاره اوتړل شو او اوس هم په فوجي سیمو کې د جیو نیوز په خودلو بندیز دی. د جون میاشتې په اتمه نیټه د کراچۍ په هوایي ډګر باندې وسلوال برید وشو، چې پترس کې د حمله کوونکو په ګډون سلویخ کسان مړو او په لسګونو جوبل شول. د وسلوال برید په نتیجه کې د هیواد تر ټولو ستر هوایي ډګر تر 18 ګنټو بند پاتې شو. هم د جون په 14 نیټه پېښور هوایي ډګر باندې د سعودي څخه پېښور ته راتلونکي د پی آی ای د سپرلو په تیاره ډزې وشوې، چې پکې یو سپرلې زنانه مړه او د تیاری دوه کارکوونکي جوبل شول. ځینې نړیوالو ایرلاینز د پېښې وروسته پېښور هوایي ډګر باندې د خپلو تیارو کوزیدل او ختل تر څو هفتو بند وساتل. د جون په 15 نیټه پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نوم د پوځي عملیاتو پیل کولو اعلان وکړو، او د جون په 13 نیټه د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د سیمې څخه کډې کول پیل پیل کړل. د پوځي عملیاتو له کبله د شمالي وزیرستان د لسو لکو څخه زیات اوسیدونکي بې کوره شول چې زیاتره یې په بنو کې د بې کورۍ ژوند تیروي. شمالي وزیرستان کې پوځي اپریشن لا اوس هم دوام لري او د بې کوره شوي خلکو د بیرته تګ لپاره لا د کمیونټي اعلان نه دی شوی. د نومبر په دویمه نیټه لاهور کې د پاکستان او انډیا په واګه پوله باندې د بیرغ کته کولو په نندارچیانو ځانمرګي برید کې شپېته کسان مړه او د سلو څخه زیات جوبل شول. برید کې مړه او جوبل شوي زیاتره عام وګړي ول. هم د نومبر په یولسمه نیټه له سوات کراچۍ ته تلونکي د سپرلو بس د یو ټرک سره جنګېدو پیښه کې شپېته سپاره مړه او د لسو څخه زیات جوبل شول. پیښه کې د مړو شو زیاتره سپارو تعلق د سوات او باجوړ سیمې سره و. د کال تر ټولو خونړۍ پیښه یو ځل بیا د پېښور په برخه ورسېده او د جون په شپاړسمه نیټه په آرمی پبلک سکول باندې وسلوال برید کې یو سل یو پنځوس کسان ووژل شول چې زیاتره یې ماشومان دي. د پیښې په غم کې مرکزي حکومت په ټول ملک کې د درې ورځني ویر اعلان وکړو او وزیر اعظم نواز شریف د پیښې په دویمه ورځ پیښه ورکی ټول ګوندیزه غونډه راوبلله. ټول سیاسي ګوندونو د وسلوالو پر ضد د سختو پوځي عملیاتو په فیصله اتفاق سرګن کړو. کال 2014 د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو او دروغ جوړې د عمل څخه پیل شو او په پای کې د وسلوالو پر ضد د ټینګو ګامونو پورته کولو فیصله وشوه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
زلان یوسفزی، په 2014 کال کې مخې ته راغلو مهمو سیاسي او همدارنګ امنیتي پیښو ته کتنه کوله. اوس د رڼا په لور خپرونه چې شاهین بنیرې تاسو جوړوي او په دې پروګرام کې تاسو اورئ چې د نجونو د تعلیم په وړاندې کوم خنډونه پراته دي.
ستړی مشه د رڼا په لور خپرونه کې په پښتونخوا کې جنکو ته د علم او پوهې په لار کې په ورپې خستونزو او ننګونو بحث کوو. په تیرو خپرونو کې تاسو په ښځو استادانو د بریدونو او د جنکو د تعلیم په اړه د ټولنې د نظر په اړه واورېدل. د نن په خپرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې اخر ولې د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې د وسلوالو لخوا د بریدونو ښکار دي او د دې تعلیمي مرکزونو د حفاظت لپاره د ریاستي ادارو څه ذمواري ده. د حکومتي او غیر حکومتي ادارو د راپورونو تر مخه تر اوسه په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو د بریدونو او قدرتي افتونو له کبله خواوشا درې زره سکولونه ړنګ شوي دي. دغه شان د پاکستان په قبایلي سیمو کې 1500 سکولونه وران پراته دي. چارواکي وایي چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې 25 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي. په داسې حال کې چې زده کړې کول د هر ماشوم مذهبي، قانوني او کلتوري حق دی، نو بیا سکولونه ولې ورانول کیږي؟ په پېښور کې د باچا خان څېړنیز مرکز مشر ډاکټر خادم حسین وایي چې د سکولونو د ورانولو کوم عمل روان دی، نو د دې دوه هدفونه دي. یو خدا چې دا قوم د خپل تاریخ یا اجتماعي حافظې نه قطع کړل شي او بل دا چې یوازې پرېښودل شي. د نوموړي نه مې وپوښتل چې د پاکستان ریاست ولې تر اوسه د دې تعلیمي ادارو په حفاظت کې پاتې راغلی دی. نو نوموړي وویل،
کله مونږ د ریاست د غبرګون یا د رد عمل یا سوال عمل سوچ کوو یا باغی خبره کوو، نو مخې ته یو ډېر لوی مهم بل سوال راوچتېږي. هغه سوال دا دی چې د ریاست ترجیحات څه دي. د ریاست کې چې کوم خلکو سره د اختیار ارتکاز دی او د وسایلو ارتکاز دی، هغه ارتکاز ساتلو لپاره هغه کم قسمه اهداف یا ترجیحات مخې ته دي. نو که تاسو سوچ وکړئ، په پاکستان کې په خصوصي توګه او په دې سیمه کې په عمومي توګه، دا خبره ډېره زیاته مخکې تللې ده چې څنګه د مختلف قسم ادارو چې هغه د جنگي اقتصاد سره تړلې ادارې دي، د هغه ادارو ترجیحات په ټولو خلکو په ټولو وګړو نافذ کړی شي او هغه د زور په زیر نافذ کړی شي. شاید چې په عمراني معاهده کې یا عین او دستور کې خبرې بل شانی، خو چې کله هغه نفاذ غاړې ته راځي نو هغه خبرې بالکل جدا شي. تاسو دا ویلی شي چې یو د ریاست ترجیحات وي، بل داغه د انتظام نظام وي. د انتظام دغه نظام د ترجیحاتو تابع وي. نو چې کوم ځای کې ټوپک جوړول یا ټوپک اغستل دا ترجیح وي، نو ظاهر خبره چې اغل ته ترجیحات اغه نیوي چې د ذهن روزنه وشي، د نفسیاتو، د روحانیاتو، د جسم، د عقل او د فکر.
د د خزو د حقوقو دفاع کوونکي او په اسلام آباد کې د وی غیر سرکاري ادارې مشر سمر من الله بیا وایي چې په سکولونو د بریدونو په وسیله وسلوال ټولګي غواړي چې په ټولنه کې ير خورکی او بل دا چې په خلکو خپل سخت دریزه فکر ومني. سمر من الله زتوی چې په دې ټول سیاست کې د ټولو لوی زیان د پښتنو د خويندو لونو کیږي. هغه وایي تر اوسه د پاکستان ریاست تعلیم ته هغه شان فکر نه دی کړی کوم چې پکار دی.
د دې روستو خو دې زویم نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو څخه کلتور دې دا چې کوم دیو یو خپل سوچ سپریډ کول غواړي ټول پښتنو کې یو یاري ماحول دی او څنګه چې سپریډ کول غواړي آکا جما تلگی چې ټولو کې غټ هوا جازا او نو دیو دې اسلام اخلي خودیوم خبر دی چې اسلام هغه قلم د دې هغه تایید نه کوي چې تاسو جنہ کای تعلیم نه انکار کوي. نو بدقسمتی ده چې بس تاسو سیاست ته دا اسلام هر څو خپل خپل مطلب له استعمالی پاغه کې ټولو کې غټ نقصان زمونږ دی لورو او زمونږ د خويندو هغه کې کم چې کمیټمنت یا ریاست ته پکار دی دومره یو غټ ایشو لا اگر مونږ خبر یو چې اغه نه دیو ولا ور کوي او چې کوم بجټ په خپل الوکیټ کیږي تعلیم لا اغه هم دومره کمی چې زه به مدا چې کوم کمی زمونږ تخکاری اغه کلم پور کې دی نشي کله پورې چې زمونږ حکومت دا خبره اونګنی غنی چې دا ټولو کې غټ او ټاپ پرایورټی ده.
د پېښور د انسټیټیوټ آف مینجمنٹ ساينسز اسسټنټ پروفیسر ظفر خان وایي چې خبره یوازې په سکولونو د بریدونو نه ده بلکې هر هغه څه په نښه کیږي کوم چې د ولس د پرمختګ علامتونه دي. نوموړي زیاتوي د سکولونو ورانېدل یوازې دا نه چې یو تعمیر ورانول دي بلکې د دې هدف دا دی چې ټول قام د علم نه بې برخې کړل شي.
دا صرف دغه مسله نه ده د جنکو د تعلیم دا یو مکمله قومي مسله ده او په دې کې هر هغه شی ټارګټ کیږي کوم چې بس یو طریقه د ترقی علامت ده کوم چې یو طریقه د پرمختګ علامت ده کوم چې یو طریقه سره د جدید د دنیا علامت ده. دا ترخګري او د دوی دا کارونه په دې سیمه کې تقریبا دا د 1500 کالونه صرف او صرف په یو پوینټ باندې مرکز دی هغه دا دی چې څنګه موږ خپل نقطه نظر په بل چا باندې ورسپور کو. په هغه کې دا خبرې په جنگ جګړې کېږي دا خبرې په دماکو باندې کېږي دا خبرې په مرګو باندې کېږي او دا به سره رواني دی کې موږ ته په کار څه دي هغه هم دغه ده چې د ټولو مسلو صرف یو علاج دی هغه دا ده چې د پرمختګ د لار پرېنږدو موږ د سبق ته لار پرېنږدو.
په چرسده کې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل الرحیم مروت د ستونزې ته په سیمه کې د لسیزو د سیاسي بېقرارۍ او جنگونو په تناظر کې ګوري او وایي چې د افغان جهاد د وختونو دلته جنگي اقتصاد وده وکړه او د سکول په نصابونو کې داسې بدلونونه وکړل شو چې ټولنه یې سخدریزه او ترهګرۍ لور ته بوتله. نوموړي زیاتوي
سواد هغه سره تړلی دی مکتب سره تړلی دی سکول سره تړلی دی او بې سوادي جهالت او غربت دا غبلې غاړې ته ولاړ دی. اوس مطلب دا دی چې ته په دا دواړه سیزونه د جنگي اقتصاد کې پکار راولې. جنگي اقتصاد د زمنګ د افغان انقلاب د ایران انقلاب او د ایغا په مزاحمت په نتیجه کې کم منګه د ټول د قبایلی سیمې او زمنګ پښتونخوا او تر چترال نه راونی ضرورت تر بولان پورې دا علاقه په گرفت کې د جهالت او د غربت په ولکه کې ده. وجه دا وا چې کوم شی هغه تر اترلو اوجړي کېم تو تا کوم وسله راتلا د سی آی اے سای د نورو په حواله سره او کوم د افغانستان جنگ پر راتلا د روس په ځین هغه کې یو په خاص پورشن تر رسیدو نور پورشن مختلف لاسو کې بدلې ده. دا شنته خلکو چې کوم دی یو بزنس لګیا او تګ را تګ لګیا او
په پیښور کې د یو سکول زده کوونکي کائنات وایي علم حاصلول د ټولو ماشومانو حق دی او په سکولونو د بریدونو باوجود به هغوی د خپل دغه حق د خوندي ساتلو لپاره خپلې مبارزې له دوام ورکوي. کائنات وایي د جنکو د تعلیم دشمنان به په خپل مرام کې هیڅکله هم بریالي نشي.
چې دا کوم زمون په سکولونو جنکو په سکولونو باندې اٹیکس کوي د ټیررز د پاره زدا ویل غواړم چې دی وکلم ان شاء الله په خپل مقصد کې کامیاب نشي او ان شاء الله زمونږ خويندې زمونږ خويندې به همدا شان سبقونه وای او چې دا څوک خپل بچي هغه ته نه پرېږدي سکولونو ته نو د دا چې دی د دوی په ټول نسل چې دی هغه باندې هغه غلط اثر پرېږدي ځکه چې کله یو مور چې دی تعلیم یافته نه وي نو د هغې بچي به لکه هماغه شان تربیت ورله نشي ورکولی.
اوردونکو دغه واز منګه د نن خبرونه بل ونه با د جنکو د تعلیم پاړه د یو بل موضوع سره راځو تر هغه د الله پامان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے.